افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ چارواکي وایي د قطر په اتم پړاو خبرو کې ممکن امریکایان او طالبان دې هوکړې ته ورسیږي چې په یو کال کې ټول امریکایي پوځیان له افغانستان نه ووزي. اخواته د قطر پلازمینه دوها نن د طالب استازو او امریکایي ترمنځ د خبرو کوربتوب کوي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. یو وار بیا مو د ازادۍ راډیو په خبرونه کې زه اجمل ان له خپل نور ملګرو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
سر کې د مهمو خبرونو سرچکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد ویلي چې واشنگټن چمتو دی له طالبانو سره یو ښه تړون لاسلیک کړي. دا خبرې داسې مال کېږي چې نن په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ خبرو اتم پړاو روان دی. په کندهار کې به می چاودنې اتم ملکي انټرپین کړي دي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د 2015 کال د اټومي تړون د ژمنو د راکمولو په اړه دریم ګام واخلي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې واشنگټن چمتو دی له طالبانو سره یو ښه تړون لاسلیک کړي. د شغلي خلیلزاد د څرګندونې د اسمرسوي چې د امریکا او طالبانو مرکچیان نن د اګست 3 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرو اتم پړاو لپاره سره راټول دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون به د افغانستان له خاورې د تروریستي اهدافو د نه کارولو د تضمین په بدل کې له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو وتل رانغاړي. دغه راز به هم د تړون د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سول مخامخ خبرو سیاسي توافق او بلاخره دایمي سول لپاره یو مقدمه وي. زلمی خلیلزاد د اگست پر 2 نیټه پر خپل ټویټر لیکلی چې طالبانو داسې نشې ښودلی چې و توافق ته رسیدل غواړي. دی وایي موږ یو ښه توافق ته چمتو یو. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم په قطر کې دغه غونډه د دې هیواد لپاره مهمه او هیله بخښونکې بولي. بلخوا د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر خپلو همکارانو ته ویلي دي چې د غواړي د راتلونکي کال تر نومبر پورې چې د امریکا د ولسمشر انتخاباتو وخت دی ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. د خبر امریکایي خبری سرچینو د یو شمیر اوسنیو او پخوانیو چارواکو په وینا ورکړی دی چې د دې کسانو نمونه نه دی اخیستي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه او سی این این ټلویزیون د سرچینو په حواله وایي که طالبان د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه د امریکا شرط ومني نو د امریکایي پوځیانو شمیر به له 14,000 څخه نه هو یا 8,000 ته راکم سي. په کندهار کې به می چاودنې اتم ملکی کسان ټپیان کړل. پېښنن سهار د کندهار په دوهم امنیتي اوزه کې سوي دی چې وازی په خپل برید کوونکی پکښ وژل سوی. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویل
نن سهار یو ولس بجې شاوخوا د دوهم اوزه په مربوطات کې د اخون صاحب د جامع سره یو موټر سایکل چاودنه سوی ده چې خپل موټر سایکل انتقالونکي کې د منځ تللې دي او اته تنه ملکیان زخمیان سوي دي چې په دې کې دوه زنان او دوه ماشومان هم موجود ول.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. دا خبر داسې مال خپریږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما د یوې اعلامیې په خپرولو سره یو ځل بیا په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې او د جګړې لشکېلو خواوې غوښتي دي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. افغان امنیتي چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په کندهار او دایکندي ولایتونو کې 15 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. په کندهار کې د 215 اتل قل اردو مرستیال ویند احمد صادق عیسا ازادي راډیو ته ویل چې د دایکندي په ګجران ولسوالۍ کې د ګډو تصفیوي عملیاتو پر مهال 12 طالبان وژل سوي او 10 نور ټپیان دي. د شغل عیسا په خبره د کندهار په پنجوایي کې هم په تیرو 24 ساعتونو کې د طالبانو د یو سر ګروپ په ګډون 14 کسانو ته مرګ
بلاوشته ده. د 215 ماتم کول اردو د لمړی په لیلوا کماندونی د مشترک عملیات ملي پولیس ملي امنیت په عملیاتو کې نه تنه وسوال ترګر وجل سوي دي او سلور تنه تپیان سوي دي. په وجل سوي کې د طالبانو یو تن سر ګروپ خاکسار په نوم هم شامل دي.
وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. سمو ژغلا زده راډیو ری د ایران د بهرنی چار وزیر وایي هیواد به د 2015 کال اټومي تړون د ژمنو در کمولو په اړه دریم ګام واخلي. د ایران د پارلمان خبري اژانس د جواد ظریف په حواله لیکلي چې د اگست پر دریم یې ویلي په اوسنیو شرایطو سره به ایران د اټومي تړون په برخه کې د خپل ژمنو در کمولو دریم ګام واخلي، خو نوموړي د راتلونکي اقدام جزئیات نه دي روښانه کړي. ایران په میاشت کې اعلان کړی و چې که د دې تړون نور لاسلیک کوونکي هیوادونه خپل ژمنو ته په بشپړه توګه درناوی ونه کړي، ایران به په تدریج سره د دې تړون په برخه کې خپلې ژمنې راکمې کړي. ایران لوړاندې د دې اټومي تړون د موادو پر خلاف په لوړه سطحه د یورانیم د بډاینې چارې پیل کړي دي. امریکا په 2013 کال کې له دې تړونه ووتله او پر ایران یې نور بندیزونه ولګول. که څه هم اروپایي هیوادونه فرانسه، جرمنی او برېټانیا چې د دې تړون نور لاسلیک کوونکي دي، د امریکا او ایران ترمنځ د شخړو د راکمولو هڅې کوي، خو څو دا تړون خوندي کړي، خو ایران ادعا کوي چې دغه هیوادونه د امریکا د فشارونو پر راکمولو کې ناکام شوي دي. او په روسیه کې د دولت سیاسي مخالفینو یو ځل بیا نن په پلازمینه مسکو کې پراخ لاریونونه پلان کړی دي. دا لاریونونه د مسکو د چارواکو د هغو ژمنو پر خلاف کېږي چې وایي د عامه نظم د ساتلو لپاره ټول اړین ګامونه اخلي. د روسیې په پلازمینه کې دغه اعتراضونه له جولای راهیسې داسې مایل پیل شوي چې روسي چارواکو د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د مخالفینو یو شمېر کاندیدان له ګډونه منع کړل. دا انتخابات په سپتمبر کې ترسره کېږي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په داسې حال کې چې نن د قطر پلازمینه دوها د افغانستان د سولې په اړه د طالبانو او امریکایي چارواکو د برخلیک ټاکونکي غونډې کوربتوب کوي، د سولې علي شورا یو ویان د سدالله ظاهری ازادي راډیو ته په څرګندونو کې هیله ښودل چې دا خبرې به ښې نتایج ولري.
نشانه های بسیار خوبی را میبینیم که این نشست نوید دهنده
په همدې موضوع، یعنی د قطر د سولې په خبرو اترو باندې د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د مرستیال حکمت الله اعظمي سره مرکه دروو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل هغه خبرې چې په یوه اونۍ کې د افغانستان جګړه ګټلی شي بیا تکرار کړي دي. په افغانستان کې دننه خلک چارواکي په دې اړه څه نظر لري؟ په دې موضوع هم یو رپورټ لرو. د افغانستان ولسي جرګې په دریو میاشتو کې یوازې په یوې جلسې کې نصاب بشپړ کړی و. دا موضوع په یو رپورټ کې څېړو. د هلمند امنیې قمندان وایي څلور کسان د نفوذي بریدونو په تور نیولي.
څلور نفرې کم ګروپ چې و نفوذي، د دوی هدف و چې ځان پولیسو صف ته داخل کړي.
حقیقت څه دی او کور کلی ونیس پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. په داسې حال کې چې د قطر مرکز دوها نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي هیئت او د طالبانو د استازو د خبرو کوربه ده، په افغانستان کې د نن بیلابیل لوري هیله مندي چې د خبرې به یوې داسې نتیجې ته ورسیږي چې د بین الافغاني خبرو لپاره او اوربند لپاره به لاره هواره کړي. په دې هکله جزئیات د نسیم شفق په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه اتم پړاو خبرو ته ډیره خوشبینه ده. د دې شورا مرستیال ویان د سدالله ظاهری وایي چې په دې پړاو خبرو کې به د افغانستان د سولې په اړه مهمې پریکړې وشي. ښاغلی ظاهری د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نشانه های بسیار خوبی را میبینیم.
خینه خوینو دا غونډه د اوربند او سولې په لوري زیری ورکوونکې ده. موږ د سولې په شورا کې په ټینګه باور لرو چې دا ځل خبرو کې به عملی او ملموسې پریکړې وشي.
د قطر پلازمینه دوها نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د پلاوي ترمنځ د اتم پړاو خبرو کوربه ده. خاغری خلیلزاد تر دې وړاندې ویلي چې له طالبانو سره د سولې یوې موافقې ته د رسیدو غوښتونکي دي. طالبانو مخکې ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش له معلومېدو سره حاضر دي چې د افغان حکومت په ګډون له ټولو افغاني سیاسي اړخونو سره خبرې وکړي، خو ټینګار کړی چې افغان حکومت د حکومت په توګه نه بلکې د یو سیاسي جهت په توګه به په دې خبرو کې ګډون کوي. له دې سره جوخ د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په خپلو تازه سرګندبونو کې ویلي چې غواړي په متحده ایالاتو کې د 2000 میلادي کال له انتخاباتو مخکې ټول امریکایي سرتیری له افغانستانه ووزي. په عین وخت کې د ولسی جرګې پخوانی غړی محمد داود کلکانی وایي چې په قطر کې د روانو خبرو پریکړې به د بهرنیو ځواکونو وتلو او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي.
د نن ورځې غونډه هغو بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعدوي چې په ډنمارک یا اوسلو کې به ترسره شي او حکومت به پکې هم ګډون ولري. کوم پلاوی چې بین الافغاني مذاکرات ته ټاکل شوی غړو یې مخکې په یو ډول په حکومت کې وظیفې ترسره کړي.
د قطر په غونډه کې به په څلورو مواردو توافق کیږي، یعنې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو، اوربند د بین الافغاني مذاکراتو په پیل او د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو په پریکولو. زلمی خلیلزاد ویلی چې امریکا له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو په هڅه کې نه ده، بلکې غواړي له طالبانو سره داسې یوې موافقې ته ورسیږي چې له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي.
بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې د اتم پړاو د خبرو لپاره خوشبيني په داسې حال کې خي چې یو شمیر نورې ادارې هم هیله لري چې د خبرې به یوې نتیجې ته ورسیږي. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ چارواکي وایي چې د قطر په اتم پړاو خبرو کې ممکن امریکایان او طالبان دې هوکړې ته ورسیږي چې په یو کال کې ټول امریکایي سرتیری له افغانستان نه ووسی. د دې مرکز مرستیال حکمت الله عظمی ازادي رادیو سره مرکه کې دا هم ویل چې تر دغه خبرو وروسته د افغان حکومت او طالب استازو مخامخ خبرې هم ممکن دي. له ښاغلي عظمی سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې په قطر کې د اتم پړاو خبرو په اړه ترې پوښتلې.
دا اتم پړاو طالبانو او د امریکا تر مابین کوم خبرې به کیږي؟ دا مهمه پدې ده چې پدې کې به یو ابتدایا تفاهمنامه امضا کیږي چې په هغه کې به د امریکا د عسکرو وتل پکې یو مهم دغوي جز وي. تر کومه اندازې د خبرې امریکایانو پر دې باندې اصرار کوي چې باید په 13 میاشتې کې ووځي او طالب وایي چې نه، تاسو باید پر 9 میاشتې کې دغه شي. زما معلومات دا دي چې شاید تفاهمنامه کې یو کال تدواړه د غوړه سیږي په تفاهم نامه باندې دا توافق وکړي چې په یو کال کې به امریکا خپل عسكر باسي او نیمایي به د وسنه شروع کړي. په دې کې دوه دروسم مشکلات دي. هغه د اول به کم بیس خارجانو بندیزي او په اني وخت کې د دین علاوه څو کم هیوادونه به د دې ګرانټي کوي. طالبان اصرار کوي چې چین ملل متحد باید د دغه وکي د دې ګارانټي وکي چې هر بیس بندیږي او امریکا چې نن تفاهم نامه امضا کوي بیا دې کم بیس خالي کړي، باید طالبانو ته د چین او ملل متحد دې تایید کړي چې دا بیس خالي شو. دین علاوه هغه اخري دغه چې کم امضا کوي کم دین سیم امضا کوي جنی وادونه دا کوشش کوي چې هغه د خلیزات په سطح باید نه وسیږي. هغه باید د وزیر خارجه د امریکا پامپیو او برادر امضا کی او هغه باید د نور یوادون رهبران هم پکې کی ولا حضور ولري او هغه نور
یوادون تاثیر جن یوادون غوښتنه کړ جن یوادون د غوړی مثلا
ملل متحد په کم هغه جنرال اسمبلی یا کم غونډه چې راځي په کلنۍ باید په هغه کې د امضا کی چې په کې مثلا روسیا او هند د ټولو یوادون پکې کی دغه یوادون رهبران هم ولاړ شي امریکا او طالب د دغه امضا کی تفاهم نامه. د دې ګټه بداوی چې دغه سي دنی وادونه غواړي امریکا پر د خپل تفاهم نامه باندې دغه کې متحده کې چې دنی ونه ودی چون اوس کړه د خلیجات ساته باندې د دې لمزاکی چې د سند لمزاکی د عمر لوړ نه دی لکه د وزیر خارجه د امریکا او بیا د نور رهبرانو په حضور کې. نو زه فکر کوم دا وسنۍ اتم راوند یو مثبت ګام دی، مګر ځینې نکات ته چې هغه ته باید وسم پام ونیول شي.
بلې خپله ځمی یو بل څه چې افغان حکومت خپل مرکشي پلاوی انتخاب کړی دی، دا کار تر سره شوی دی او ویل کېږي چې تر دغه اتم پړاو خبرو وروسته به افغان حکومت له طالب استاد سره مخامخ کینی او خبرې به کوي. هغه څه چې طالبانو په خوا په وار وار دا موضوع رد کړی دا ځل ساس په نظر باندې څومره امیدواری شته چې مثلا دا دواړه لوري یو بل سره په مستقیم ډول خبرو تکینی
دا بکیر په خاطر دی چې طالبان پوهیږي چې زموږ اساسي مسله د امریکایانو سره حل ده، نو د افغانستان د دولت سره کښېنستلو کې دې ځلې به مشکل نه پېښوي. دا دومره غټ مسله نه ده، یعنی کله چې طالبان ته د امریکا د نظامي فوجیانو د وتلو د تفاهمنامه ورسره کېږي، بیا دا مسایل ورته ډېر کوچني معلومېږي.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ په نوم د یوې ادارې مرستیال ښاغلی حکمت الله اعظمي و چې د ازادي راډیو سره یې مرکه کوله، دا د خپل نظر و په خپلواکه توګه باندې دانشي تاییدیدلې چې وسلوال طالبان دي په خبرو کې داسې کوم شرطونه یا داسې کوم مسلې لري لکه ښاغلی اعظمي چې ورته اشاره وکړه، او تر اوسه په رسنیو کې په دې اړه رپورټ ورکړل شوی. دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ مکرر نوې چې په افغانستان کې جګړه پیوونه کې کټلې شو، خو نه غواړي چې لس میلیونه کسان وژل شي. هغه تیر ورځ په سپینې ماڼۍ کې له خبریالانو سره د افغانستان په تړاو په خپلو تیرو جنجالي څرګندونو بیا ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر د تیرو څرګندونو په عکس العمل کې د افغانستان جمهور ریاست د ویلامې په خبرولو سره د دې څرګندونو په تړاو د سپیناوي غوښتنه هم کړې و. خاطر پردې سلنورو جزئیات سره
د وضاحت پر ځای بیا ځل په خپلو خبرو ټینګار. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغان جګړې په اړه خپلې دا خبرې چې د افغانستان جګړه په څو ورځو کې ګټلې شي، خو نه غواړي چې په دغه هیواد کې لس میلیونه کسان ووژل شي، یو ځل بیا تکرار کړي. نوموړي پرون په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي،
د افغانستان په اړه مو ډېر پرمختګ کړی، هلته زموږ دا 19 کال شو. موږ په واقعیت کې هلته د پولیسو دنده پر مخ وړو. موږ کولی شو چې د افغانستان جګړه په 2-3 یا 4 ورځو کې وګټو که موږ وغواړو، خو زه نه غواړم چې 10 میلیونه کسان ووژل شي.
ښاغلی ټرمپ دا هم ویلي چې د هدف د اټومي وسلو استعمال نه دی، بلکې متعارف وسلو استعمال دی. دا خبرې ښاغلی ټرمپ مخکې تر دې په واشنگټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د کتنې پر مهال کړې وې چې د افغان حکومت تند غبرګونې هم له ځان سره درلود، او په یو اعلامیه کې په دې اړه له ښاغلي ټرمپ څخه د خبرو وضاحت وغوښت. له افغان حکومت سربیر یو شمېر سیاسونو او عام افغانانو هم په پراخه کچه د ښاغلي ټرمپ دا خبرې وغندلې. اوس پوښتنه دا ده چې ډونالډ ټرمپ خپلې خبرې بیا ولې تکرار کړي، او نوموړی په دغه ډول څرګندونو سره غواړي څه ترلاسه کړي. که څه هم حکومت په دې اړه غلی دی او څه نه وایي، خو د ولسمشیزو ټاکنو یو شمېر نماندان په دې اړه خپلې څرګندونې لري. فرامرز تمنا د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تصور مې ایست که دید ایالات متحده امریکا
زما په نظر د ټرمپ لیدلوری په دې حساسو شرایطو کې افغانستان ته افزاري بڼه لري. ټولو ته جوته ده چې ټرمپ د امریکا راتلونکي 2020 کال ټاکنو ته بیا نوماند دی، او هوډ هم لري چې بریالی شي. نو دی غواړي چې په دغه ډول څرګندونو سره د امریکا ولس ته یو ډول لاسته راوړنه ولري، او د ده هڅه هم دا ده چې هر څه په افغانستان کې ژر پای ته ورسوي، چې په پایله کې به افغانان د یوې بې ثباته سولې خاوندان وي
در افغانستان ایجاد بشه و ایره به عنوان یک دستاورد به ملت امریکا پیشکش بکنند.
خغل تمناوی د ترامپ خولې چې د 10 میلیونه کسانو د وژل کېدو خبره راوځي، د کومه پلان شوی خبره نه ده، بلکې ترامپ غواړي په دغه ډول ارقام ویلو سره خپل خبرې نورو ته جالب کړي. تر دې مخکې د ولسمشر بل نوماند رحمت الله نبیل هم په دې اړه خبرګون خودلې وو. خغل نبیل ویلي وو، ولسمشر ترامپ د افغانستان د جګړې په اړه په خپل څرګندونو نه وازي دا چې زموږ د افغان ځواکونو د شهیدانو وینې ته سپکاوی کړي، بلکې د هغو امریکایي ځواکونو وینې ته هم سپکاوی کړي دی چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په نوم توې کړي دي. یو شمېر افغان سیاسي شونون کې بیا د افغان جګړې په اړه د ترامپ د خبرو تکرار د افغان حکومت لپاره د خطر زنګ بولي. د چارو شونون کې انتظار خادم وي د ولسمشر ترامپ د خبرو له تکرار څخه داسې معلومیږي چې د امریکا لپاره په افغانستان کې لټاکنو وړاندې سوله مهمه ده. د په خبره تر کومه چې سوله رانشي، امریکایان به په افغانستان کې وي، هغه څه چې ترامپ یې نور نه غواړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو اوس هم هلمند ته ځو. د هلمند امنیه قمندان وایي 4 کسانې د نفوذي بریدونو په تور نیولي. د هلمند امنیه قمندان سمونمل احسامالدین هلمند ازادي راډیو ته وویل، دغه 4 کسان چې تازه د پولیسو دنده پیل کړې وه، غوښتلې مارچې ته د پولیسو په تشکیل کې ولاړ شي او هلته په خپلمنځي بریدونو سره پوستو ته سکوت ورکړي. په دې اړه زما همکار الیاس تایی د هلمند لوالي احسامالدین سره مرکه کړې. دا مرکه اورو.
سلو نفری کم گروپ چو نفذی د دوی هدف چې ځان پولیسو صف ته داخل کی او هغه هم د مرجی په پولیس کې او بیا ځان ورسی د مرجی ولسوالۍ ته ودی د خپل ارتباطیانو سره بیا په هدف ورسیږي ولې چون کې دوی په هدف ونه رسیده دلته په سو کې چارې کې گرفتار سول چې موږ اسناد باندې درلود
یعنی په فکر کوي دا به غټه پیښه وای دی غوښته چې په دې ډول د مرجی مرکز ته سکوت ورکړي لوی اهداف وولي او یا لوی اهداف ترلاسه کړي اهداف یې څوک اصلا
اوس خو په ابتدایي تحقیقاتو کې چې دوی کم اقرار کړی دی یا کمی خبرې کړې دي د دوی هدف دا و څلور نفرو چې ځان پولیس صاحب کې داخل کړي او بیا د مرجی ولسوالۍ ته ځان ورسي او بیا د خپل ملګرو سره یا طالبانو سره د پاریک سره اړیکې کسي او آینده د دوی څه پلان واغ به نور پاینده تحقیقات کې معلوم سي چې د پوسټې د سکوت پلان مدرلو دی د ولسوالۍ د سکوت پلان مدرلو دی یا مده وسایت ته سلا او تشتولو پلان درلو دی هغه بنور په بادي تحقیقات کې معلوم سي
زما بل پښتنه د دې موضوع به هر د دې جنایي پیښو په خاص ډول د غلا او پاړه ده دا غراب د شپږ میاشتې کې چې داسې متوازن روان دی الاته چې شیدای ولی دومره دوام کوي
الاته په هلمند کې بیکاری تاسو خپل خبره چې بیکاری ډیره ده کار او روزګار نسته بل دوه مشکل دا د اختر در رسیدو بیروبار هم دی او کم کسان چې اغلی دی دغلا نت لري هغه به هم دا فکر کوي چې ځانته یو خرچه پیدا کړي خو بیا هم پولیس بیدار دي پولیس آماده دي چې زره غلن په د 15 میاشت کې موږ بغیر هغه سی اغلی چې په یو ضمانت باندې یا په کم جرم باندې بیرته لسوي دي کم چې سرنوالی ته سپاره سوي دي 290 نفره موږ سرنوالی ته سپارلې دي غلا
د تیر اختر په ورځو کې هم تاسو ول چې د اختر لاته اوسم اختر نه تاسو وایي سمه موږ چې کتلې دي دا ګراب بيخي شته سوې نه دي زما پښتنه دا چې فکر کوي دا د بهار څخه د ډیرو منظم کړي لخوا کنټرولېږي یا تاسو په زړه د ساده او یا ځینی سازمان یابته مسایل دي چې لشکرګاته وبور کړي دا دلته غلي دي او دا غلا وکړي
نه زما په زړه باندې هیڅ د سیسانه ده دا خو خمخه بس د باندې څخه هم غلپ کښی کیوی د هم مرز ولایتو صبرزی او په داخل ولایت کې به هم وی خو دا په هر ولایت کې غلاوی کیږي په هر شهر کې غلاوی کیږي یوازې نه په هلمند کې
دوستانو د هلمند د امنیه له قومندان احسان الدین هلمند سره مو د دې ولایت د امنیتی وضعیت او همدارنګا دغلطه د څلورو نفوذي مشکوک کسانو د نیول کېدو په اړه مرکه ورده دا د ازادي راډیو ده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د افغانستان ولسی جرګې په تیرو دریو میاشتو کې واضې په یوې غونډه کې نصاب بشپړ کړی و یو شمیر وکیلانو د دې مطلب په څرګندولو سره ویلي د ولسی جرګې نمایي غړي په شخصي کارونو او سوداګریو بوختي د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان بیا د دغو وکیلانو د نومونو په افشا کې دوه ټینګار کوي تفصیل له ناجیه صافه یوړو
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسی جرګې د بودیجې او تقنینی اسنادو د تصویب او د جرګې د لږ کار کولو له امله د اوړي رخصتې ځنډولې د دغې جرګې یو شمېر غړي وایي لا هم د دوی نصاب پوره نه وي او تر ډېره وکیلان په شخصي کارونو بوخت دي د ولسی جرګې غړی سید احمد سیلاب وایي د شنبې ورځې جلسه هم د نامعلومو دلایلو له امله ونه شوه
د ولس اکثره استازي په خپل شخصي معاملو او تجارتونو باندې مصروف دي د قوانینو تصویب او د تړونونو تصویب ټول راته منتظر دي په ولسمه دوره کې ځینې د پیسو په زور باندې راغلي دي دلته وسم د پیسو زور کوي او تاسو وګورئ نن د تالار ورځ و بنا پر نامعلومو دلایلو باندې نن د تالار جلسه برگزار نه شو خوشنۍ سره باید وایم چې هر ورځ د تالار په ورځ باندې د نیمه څخه زیات وکیل صاحبان غیر حاضر او هغه چې راځیم هغه تر لسنیم یو ولس بجو مخته نه راځي
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړی رمضان بشر دوست وایي ولسی جرګې په دریو میاشتو کې یوازې په یوې جلسې کې نصاب درلود
د ولسی جرګې له پیله تر اوسه چې درې میاشتې کېږي یوازې په یو جلسه کې دوی نصاب درلود د سور له شپږمې د اسد تر دولسمې نیټې پورې پرته له دوو موافقتنامو تر اوسه هیڅ کوم قانون او مسوده تصویب شوې نه ده
خو د ولسی جرګې غړي ناهید فرید به وویل چې دا د موکلینو دنده ده چې غیر حاضر وکیلان پیدا کړي
مسئله بودجه برای همگی ما مهم هست.
د بودجه مسئله مو ټول ته مهمه ده، او ځکه هم موږ رخصتي وزندولې. یو شمېر وکیلان به د دې لیوالتیا نه لري چې پارلمان ته راشي، نو د هغوی موکلینو چې ورته رایه ورکړې باید هغوی ومومي چې ولې غیر حاضري کوي.
د ولسي جرګې د ادارې پلاوي په خبره د نصاب د نه پوره کېدو له امله دوی نشي کولی چې د مهمو مسایلو په اړه پرېکړې ته ورسیږي. د ولسي جرګې مشر میررحمان رحماني هم د چهارشنبې د ورځې په ناسته کې تایید کړه چې د وکیلانو د غیر حاضرۍ له امله د دوی کارونه له ځنډ سره مخ شوي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د دغو غیر حاضرو وکیلانو نومونه باید د رسنیو له لارې اعلان شي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وویل
یا ولار دا چې دې درې ورځې معاش دې وګرځي، اگر چې دې سرمایداران دې دغه پیسو باندې زولرې نه وکی، نو په عین زمان کې کوم وخت یو وکیل درې ورځې حاضری نه ورکوي، باید په میډیا او رسنیو کې دې نمونه اعلان شي، خلکو ته معرفي شي چې خلک وپیژني چې ترقه مستازی لګري دي چې دوی استازیتوب کوي یا خپل تجارت کوي خپل شخصي فعل دي.
بلخوا د افغانستان مشرانو جرګې ویلې د ولسي جرګې د ځنډنیو کارونو او اداري پلاوي پر سر د ټاکنو د جنجالونو له امله د دوی کارونه هم ځنډیدلي او ډېر اسناد ورته پاتې دي. د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره د روان کال د ثور په شپږمه تر دو میاشتو ځنډ وروسته د ولسمشر غني له لورې پرانیستل شوه چې د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر تاوتریخوالی او اداري پلاوي په انتخابولو نږدې دو میاشتې ولګیدې. دغه جرګې په تیرو دو میاشتو کې د اداري پلاوي د نه موجودیت له امله هیڅ ډول فعالیت نه درلود.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ، و مو اوریدل چې ولسي جرګې په دریو میاشتو کې یوازې په یوې جلسه کې بشپړ نصاب درلود. دا خبره د ولسي جرګې یو استازي ازادۍ راډیو ته کړې ده. او سم د انتخاباتو په اړه یو رپورټ د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیم د جمهور ریاست نمائندانو ته چیلنج ورکړی چې په مناسبو کې ورسره ګډون وکړي. ښاغلی نبیل چې د شنبې په ورځ خپل لومړنۍ کمپاینی غونډې ته وینا کوله، خپل پلویانو ته وویل چې د وسنیو ټولو ناخوالو مسؤل د ملي والی حکومت دی. په ورته وخت کې په انتخاباتو کې د څار یو شمېر بنسټونه د جمهور ریاست د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي مناظرې د دې لپاره مهمې بولي چې ولستور او سپین ترمنځ توپیر وکړي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د جمهور ریاست د انتخاباتي کمپاینونو په مورز رحمت الله نبیل د لوی جرګې په خیمه کې خپل یو شمېر پلویانو ته په وینا کې تور پورې کړ چې د ملي وحدت حکومت په بیلابیلو برخو کې ناکام ده. ښاغلی نبیل د جمهور ریاست له ټولو کاندیدانو وغوښتل چې یو بل ته د پیغورونو پر ځای د لنموړي سره په مناظره کې ګډون وکړي.
ان شاء الله په ډېر لږ وخت کې به موږ خپل منشور په مناظرو کې خدای دې وکړي چې دا مشران چې په دې ناخوالو کې شریک وو تر څو کاله هغه مناظرې ته حاضر شي. دوی په مناظره کې به موږ ودرېږو، د ولس ته به وایي چې په دې وطن کې څه تیر شوي، څوک د دې سبب شوی، اسناد وړاندې کوو د ولس ته، ولس به بیا هغه وخت تصمیم نیسي.
د جمهور ریاست انتخاباتو ته انتخاباتي سیالۍ د تیرې یک شنبې په ورځ پیل شوې چې یوازې له 13 کاندیدانو څخه محمد اشرف خنی دوه ځله، عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار یو ځل خپلو پلویانو ته ځینې پروګرامونه تشریح کړي دي. او د جمهور ریاست انتخاباتو ته کاندید عنایت الله حافظ بیا د کمپاین په لومړۍ ورځ له خپلو پلویانو سره یو ځای په یو حرکت کې د کابل لویدیځ کې سړکونه پاک کړل. که څه هم د ثبات او همپالنې انتخاباتي او نورو بیلابیلو ټیمونو د مناظرې د بلنې په اړه څه نه دی ویلي، خو د محمد اشرف غني په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم وایي چې هر هغه چا سره مناظرو ته چمتو دی چې ځانګړې برنامه ولري. د دغه انتخاباتي ټیم مطبوعاتي غړي غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
زموږ کاندید د برنامې په اساس باندې مختزي، او هر هغه څوک چې برنامه لري د ولس د امنیت لپاره، د ولس د اقتصاد لپاره، د افغانستان د سولې او ثبات لپاره، نو هغه سره موږ مناظرې ته اماده.
ښاغلی رحمت الله نبیل د شنبې په ورځ خپلو پلویانو ته د پروګرامونو د تشریح کولو پر مهال وویل چې په اقتصادي، سیاسي، ټولنیزې او ښې حکومتولۍ او نورو بیلابیلو برخو کې داسې منشور جوړ کړی چې له نورو کاندیدانو سره توپیر لري. نوموړي ادعا وکړه چې د هغه برنامه او منشور د افغانانو له لوري د افغانستان شرایطو ته په کتو چمتو سوی نه د کوم بهرني هیواد له لوري. په ورته وخت کې د انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونه مناظرې د انتخاباتي کمپاینونو لپاره مهمې بولي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
کمپاین یو اصلي موخه دا ده چې خلک د ټول د بدو منځ کې تصدیق وکړي. په کار ده چې کاندان یو بل سره مناظره همدارنګ تور سپری وکړي تر هغه خلکو ته د قابلیت ورکړي پیدا کړي چې برنامه او د چا لیدلورې د راتلونکي لپاره کړه
ښاغلی رشید زیاتوي چې ټول کاندیدان باید په یوه مناظره کې سره ګډون وکړي او خپل پروګرامونه خلکو ته تشریح کړي او په اړه یې ځواب ویونکي ووسی.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالۍ مواد په روند سره خلاصې وي دي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ رئیس د دالشا چې دغه انجن د دغه کمیسیون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
دوستانو د مازیګر څلور نیمې بجې شوې ور بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما وایي چې یوازې په تیر جولای میاشت کې 1500 ملکي وګړو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله وشته ده. د یوناما اعلامیه زیاتوي چې تر ډیره د ملکي مرګ ژوبله د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې وشته ده. دا اندېښنه داسې مهال خبره شوی چې په وروستیو اونیو کې د افغانستان د سولې هڅې ډیرې سوي دي، خو د یوناما په خبره په هماغه اندازه شخړې هم ډیرې سوي. اعلامیه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامي چې یمامود له قبل لیکي چې وایي زبر مشکل خو او ځخ کوم چې پوځي عملیات په دې فکر ډیر نه کړی چې شای په دې سره به د سولې په خبرو کې د دوی دریځ پیاوړی سي. د دې سره هم مهاله د کندهار څخه راپور غلې دی چې په یوه بمی چاودنه کې اته ملکی کسان ټپیان شوی دي. د افغانستان امنیتی چارواکي وايي په تیر څلور وشتو ساتونو کې په کندهار او دایکندي ولایتونو کې 15 دیش وسوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته. په کندهار کې د 215 متل کلور د مرستیال ویان صادق عیسا ازادي راډیو ته وویل چې په دایکندي ولایت کې 12 طالبان وژل شوي او لس نور ټپیان دي، او دغه راز د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې هم نه کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به په 2015 کال کې د اټومي تړون د ژمنو دراکمولو په اړه دریم ګام واخلي. د ایران د پارلمان خبري اژانس د جواد ظریف په حواله لیکلی چې د اگست پر دریم یې دا خبره کړې ده، خو نوموړي د راتلونکو اقدام په اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي. او په روسیې کې د دولت سیاسي مخالفینو یو ځل بیا نن په پلازمینه مسکو کې پراخ لاریونونه پلان کړي دي. دا لاریونونه د مسکو د چارواکو د هغو ژمنو پر خلاف کېږي چې وایي د عامه نظم د ساتلو لپاره ټول اړین ګامونه اخلي.
اوس هم فیروزه عزیزی له څو سپورتي خبرونو سره.
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د شپږیزې لیګ د شپږم پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د پیر مراسم تیر شپه په کابل کې ترسره شول. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د شپږیزې لیګ روان پړاو سیالیو لپاره سلګونه افغان لوبغاړي په بیلابیلو کټګوریو کې بولې ته وړاندې شول چې دغه لیګ د شپږو لوبډلو د مسؤلینو لخوا هرې لوبډلې ته 14 لوبغاړي واخیستل شول. د ښاغلي هوتک په خبره له یادو 14 لوبغاړو سربیره هرې لوبډلې د دې حق درلود چې یو لوبغاړی د تیر پړاو سیالیو څخه لزان سره وساتي او دوه ایمرجنګ لوبغاړي هم په خپل خواخه ورکړي. د شپږیزي لیګ سیالۍ چې له 2013 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي تیر کال د یو لړسون زلامل ونه شوي، او دروان پړاو سیالۍ دوه لوبډلې هم تر دې مهاله نه دي پلورل شوي. د افغانستان د کرکټ بورډ معلومات مخې ټاکل شوی د شپږیزي لیګ راتلونکي پړاو سیالۍ د روان 2019 میلادي کال د سپتمبر په 28 پیل او د اکتوبر میاشتې په 8 نیټه پای ته ورسیږي. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي د رنګي سیالیو کې کابل، غور او تخار ولایتونه تر نورو ښه وځلېدل. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې چې د شپږو ولایتونو لوبغاړو ګډون کړی و، د کابل لوبغاړي لومړی، د غور دوهم او د تخار ولایت لوبغاړي دریم مقام خپل کړ. د نوموړي په خبره دا سیالۍ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې سلمي کلیزې په ویاړ جوړې شوې وې، او له هر ولایت ورته درې لوبغاړو ګډون کړی و، او د مساواګي نوم د بارسلونا لوبډلې د اصلي لوبغاړو نوملار ته په رسمي ډول ور اضافه شو. په نړیوال ورزشي ویبپاڼو کې راغلي چې موسا په لومړي ځل په 2013 میلادي کال کې دغه لوبډلې سره یو ځای شو، او تر دې دمه یې په دې لوبډلې کې درې سیالۍ کړې دي. مساواګي 40 کاله عمر لري او خپلې لومړنۍ سیالۍ یوپن بلجیک کې ترسره کړې دي. موسا به له دې وروسته د لیونل میسي تر څنګ په لوب کې برخه اخلي.
دوستانو په همدې خبرونو سره چې سپورتي خبرونه و او فیروزی عزیزی درته وړاندې کړل د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. حقیقت څه دی پروګرام وړاندې کیږي ورپسې کور کلمه مه هیروي.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو نیکی هلی او سلامونه. حقیقت څه دی د دې اونې خبرونه چې زه نسیم شفق وړاندې کوم په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو سرنګولی ته ځنګړې شوې ده. په دې اړه د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز سره بحث لرو. ښاغلی وزیر، ښه راغلاست چې یو کور ودان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ.